Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې د روشه د میاشتې عبادتونو مو قبول او رزمونه کمرغوي زریزوان مراد مو د اسادی رادیو د سهارنې خبری مچلی او ریدو تر بولم. نن سه شنبه ده د 1490 هجری لمریز کال د جوزا اتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 9 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو چارو وزارت وینا امنیو او وچکالی سکال په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې ځای کړي دي. د نیوزیلند د کرکټ روزونکی وایي غواړي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ټیسټ لوبو لپاره وروزي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیاتو وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه 2 برابره زیات شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې دی. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واک ته د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه 2 برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر که څه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم بې اسناده کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر ماښام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه ویل دی ویل پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې اسناد لرونکي شته او هم پکې بې اسناده کډوال. د تیر کال په مقایسه د دوو کډوالو شمیر 2 برابره ډیروالی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر سپونیز راپور کې لیکلي چې روانې مئی میاشت له 6 تر 6 نیټې پورې نږدې 4.5 زره افغانان یا په خپله خوښه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي یو بله تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د عامه روغتیا وزارت د کلتوري معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسېد. ښاغلی نصرت زیاتوي چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. دا پیښه په کندهار کې 15 ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې د تازه راپور له مخې په ټول افغانستان کې 8مه د پولیو پیښه ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بل د دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سواس ماسواراج پرون وکړه. ویل چې د نوي ډیلی پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي ویل هند خپله بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سواس ماسواراج دا څرګندونه له خپل ایراني سیال جواد شریف سره چې نوې ډلی ته تللی تر کتنې مخکې وکړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. سوریه چې په پرله پسې ډول د دې هیواد په روانو کورنیو جګړو کې د کیمیا وسلو په کارولو تورنه ده، د هغه سازمان د کانفرنس دورهیي مشري لري چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګېدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. سوریه دغه پوست چې مقر یې په ژنف کې دی د دوشنبې په ورځ خپل کړ. د دې کانفرنس مشري هرو څلورو اونۍ وروسته په دې سازمان کې د ګډونوالو هیوادونو د نومونو د الفبا په ترتیب بدلېږي. ډېری لویدیځو هیوادونو ویلي دي د سوریه د مشرتابه په اعتراض کې به د کانفرنس جلسو ته خپل د ټیټې سطحې ډیپلوماتان واستوي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مئی په 1 مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره وګوري. د اسرائیل دفاع وزارت د مئی پر 28 دا اعلان وکړ، خو پلان شو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي چارواکي به هم له ده سره په دې سفر کې ملګري وي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسیې دفاع وزیر په بلنه کېږي چې تېره اونۍ د تلیفون له لارې د ته ورکړې ده. اټکل کېږي چې دغه دواړه وزیران د سوریې پر حالات وغږیږي. مسکو د سوریې حکومت سره پوځي مرسته کوي، په داسې حال کې چې اسرائیل بیا په سوریه کې د ایران او ایران پلوه ځواکونو له حضور څخه اندېښنه لري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیزه شو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراضي غونډه کې وایي چې حکومت او انتخابات خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي نظام ګوندي کړي.
په پارلماني ټاکنو کې دی هر ولایت د یوې حوضې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نماندانو لیستونه اعلان کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر لدې کبله چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو کتاب لیکل دی ممنوع الخروج اعلان شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د نیوزیلند کرکټ کوچ یاروزون کې وایي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان به د ټیسټ لوبو لپاره وروسی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
سخت خو به خوبی ده رز اوګدی دی او شپه وخت کم وی کله چې مونږ پر شمې ته جوک شو 2 ساعت 3 ساعت به مونږ وچه خوب وکړو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزې شو شمیره لوړه شوې ده. سید حسین عالمی بلخی وایي روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بیزې شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا هم لري. افغان ولسمشر هم د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسیږي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالۍ او ناامني دواړه د دې سبب سوي چې ډېر شمیر خلک سږکال خپلو کورونو بې ځایه سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بې ځایه سوي سږ کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځایه سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځایه سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. ښاغلی بلخی وایي تا تر ټولو ډیر بي ځای سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې دراوي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللي دي. دغه دراوي تر اوسه د دغه شمېر نیمه برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلي او هڅه کوي خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسېدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمېر ډیریږي اړینه مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازم بودجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غني په 14 ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسېدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې یې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یمموت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته یې خپل استازي لیږلې دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې OCHA ویلي وو چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو شمېره لوړ شوې ده او شاوخوا 2 لکه کسان په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. دغه ګوندونه چې شمېر نږدې 15 تر رسیږي د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې ګواښ وکړ چې اوسنی انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخه اعتراضونه به پیل کړي. جمهوري ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. نور حال نه اکرام الله اکرام رپورٹ کې ورو.
د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنی نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډب کړې ده. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه چې شمېر 15 تر رسیده د دوشنبه په ورځ په یو خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یو اعتراضي غونډه کې د اوسنی انتخاباتي نظام SNTV پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې خبرداري ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووزي او پراخه سولهیز لاریونونه به وکړي. د دغه اعلامیه په یو برخه کې چې د فیض الله صافي لخوا ولوستل شو داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې دی هر ولایت د یوې حوضې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نماندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمېرنه دي هم په خپله هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولی شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نماندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزي کمیسون په تشکیل کې دي. د سیاسي حزبونو د څارنې اتاق رامنځته کولو له لارې دي د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمینه برابره شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون، یوناما او نورو اړوند ارګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنی انتخاباتي نظام چې SNTV هم ورته ویل کیږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي او ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نومان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤل اول رحمان رودوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي، بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره معیارونه هم نه دي بشپړ کړي، نو ځکه اوس مهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال عملا د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست منی چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې، خو وایي چې حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل، دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي، خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري. نو دا ارزونې به ترسره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي، وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي، خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي، نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه دوستان وروسته اورئ، خو په د اکرام په رپورټ کې د انتخاباتو پر موضوع باندې بحث او په دې باندې ټینګار و چې سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو اوسنی نظام باید بدل شي او په ګوندي سطح انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اورئ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري او سمله ملالای بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د وچکالۍ د ناوړه اغیز په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان چې له څو لسیزو راهیسې له ناامنیو او تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اوس له وچکالۍ سره هم مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو ادارې د نوي راپور له مخې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 2 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. لیکوال لیکي فکر نه کوي افغان حکومت په داسې حال کې د وچکالۍ ستونزې حل ته لاسرسی ولري چې سیاسي کړکیچونه او پراخه ناامني دوام لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغه کوچني هلک په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده چې پلار یې ورباندې ډونالډ ټرمپ نوم ایښی و. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر تر حد زیاته ستاینه شایي په امریکا او شمالي کوریا کې ګټه ولري، خو په افغانستان کې دا کار خطرناک او حتی وژونکی ثابتېدای شي. مقاله د هغه سړي یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر یې دومره ستایي چې پر خپل زوی یې د هغه نوم کښېښود. د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ پلار اوس وایي چې له افغانستانه تیښتې ته اړ شوی ځکه هلته یې ژوند نور خوندي نه دی. دا درې ورځې وروسته له هغه چې یو افغان سړی طالبانو ځکه وواژه چې د امریکا ولسمشر ته یې له افغانستان سره د مرستې په خاطر د سرو زرو مډال جوړ کړی و. د هندوستان چاپ ډي این ای ورځپاڼې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د هندوستان د کرکټ ټیم خوانی کپتان سورف گنگولی ویلی باور لري لیگ سپینر راشد خان د هندستان د ملي ټیم پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې مهم رول لوبولای شي. 19 کلن راشد خان د یک شنبه په ورځ د انډین پریمیر لیگ په لوبه کې د چنای سوپر کینګز پر وړاندې خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز د 2013 کال فائنل ته وایست.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. اداري پلاوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دې جرګې غړیو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل، په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات هم شته چې شپه او ورځ له وسلوالو مخالفانو سره جنګیږي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواوې ورته نه دي رسېدلي. د کورنیو چارو وزارت وایي هڅې تېزې شوې چې دغه ستونزه په لږه موده کې حل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوي ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه ستونزه دې د هواری په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخوا بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغېز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو په غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخوا، وسله او د دوی د کورنۍ عیاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسې سرتیري ستاسې نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته، له دې عمله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 8 یا 900 پولیسو ته چې تنخواګانې نه دي اخیستي، د کورنیو چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغه موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورای
هسته نه بیلدینگز نه مانومنتس ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر لدی کابل چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو یو کتاب لیکلی دی، ممنوع الخروج اعلان شو. په دې کتاب کې چې تېره اونۍ خپور شو، د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ او شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر ستونزو متمرکز دی. جنرال اسد دورانی له 1990 څخه تر 1992 میلادي کال پورې د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر و. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات لري.
وروسته له هغه چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر اسد دورانی په ممنوع الخروج لست کې راغی، د پاکستان پوځ تیره ورځ هغه په اسلام آباد کې د استخباراتو ادارې ته ور وغوښت او توضیحات یې ترې وغوښتل. دغه متقاعد جنرال له 1990 څخه تر 1992 کال پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر و. اسد دورانی د هند استخباراتو له پخوانی مشر ایس دولت سره یو ځای د خاطراتو یو کتاب لیکلی و چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ او شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر لانجو مستند سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو په ګډون د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. په دغه کتاب کې راغلی چې شایي پاکستانی چارواکو په 2011 کال کې د امریکا لخوا پر اسامه بن لادن تر برید دمخه پوهېدل چې هغه چیرې ژوند کاوه. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې دوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو تر برید وروسته د بن لادن د استوګنې د سیمې څخه خبر سول. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانی مشرانو کتاب کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI احتمالا د بن لادن په اړه په هر څه پوهېدل او هغه د دوړخیز موافقتنامې پر اساس امریکا ته تسلیم سوی دی. متقاعد جنرال اسد دورانی لیکي د پاکستان هر ډول انکار له دې کبله سوی چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د پاکستان همکاري شایي ډېری پاکستانیانو ته چې بن لادن ورته د یو اتل حیثیت درلود د شرم وړ کار و. د دغه کتاب بل لیکوال چې د هند استخباراتو پخوانی مشر ایس دولت دی وایي د هند ارزونه هم دا و چې اسامه بن لادن د پاکستان لخوا امریکایانو ته تسلیم سوی دی. په دې کتاب کې راغلي د سیمې په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ د مداخلې او په کشمیر کې د هند پر وړاندې د جنګیدونکو ځواکونو څخه د پاکستان د پوځ ملاتړ په اړه هم بحث سوی دی. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له هغه وخت چې له برېټانیا څخه یې خپلواکي ترلاسه کړې ده درې ځلې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول واورئ. احمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر وکړه. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې عامه روغتیا ریاست د عامه ریاست مقامات وایي چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بل د دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنی چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. سوریه چې په پرله پسې ډول د هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنه ده. د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري اخیسته چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د پولند دفاع وزیر ویلي دي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1.5 نیټه مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
دا ژوند رنگونه.
جمیله ایم د پکتیا نه.
که دارت وای چې روژه کې لوږه درته سخته ده، تنده سخته ده که بیخوبی؟
زه فکر کوم چې روزه چې موږ باندې فرض شوې ده دا ټول مشکلات مثلا وږه، تنده او د نه علاوه بیخوبی شتاسي وي. دا ټول یعنی معلومدار خبر ده چې دا ټول باید وي. سخت خو بیخوبی ده زه فکر کوم، چون روزي ورځ چې هغه اوږدید یا شپې وخت کم وي، کله چې موږ پر شمیته جوګ شو نو زه فکر کوم چې 2 ساعت 3 ساعت به موږ وچې خوب وکړو او همداسې تر تراویم چې تر نه وخته پورې وي، تر نه نیم بجو پورې موږ تراو کې مصروف وو. نو ځکه زه فکر کوم چې بیخوبی یوه داسې هغه ده چې
ډېره سخته ده.
ډېره سخته ده بیخوبی.
او تر غزه دې خبرې تاسو دې ورځې وظیفې ته ځي تر مازدیګره په دنده کې اوس درته وایي چې کله بیخوبه د دفتر کار کوي سي،
چون مجبور یو چې خپل ځان څنګه چې د موږ وظیفه ده ځان عیار وکړو. سن وظیفه هم مهمه ده او دای دې موږ فرض ده، روزه ده موږ باندې فرض ده، دای دې موږ وظیفه ده من هیڅ مسلمان. نو دواړه بلنس کوم او دواړه کوشش کوم چې هغه هم تر سره کوم او دام خو بیا چون دفترونه مختلف غیر لري خپل
اصول
لري او اصول لري ورته حسین پروژه کې سحر او نیم بجې کوم راشو یا 8 بجې کوم دفتر ته راشو. نو مسپخیم کې موږ وختي زو بیا موږ ته وخت پد کې چې مسپخیم کې سنت خپل
کورونه
تورسي
لسی نظر کله چې انسان ډیر زیات بخوب سي څومره توان رسي یعنی څومره سره بیا وسیلې کیږي.
زه فکر کوم چې روزه خپل انسان ته صبر ورکوي. زه فکر کوم چې روزه کې زه د نورو ورځو نه ډیره زیات حوصله لرم، خپل مې ماشومان ته مې حوصله لرم، همداسې همکاران مې دي یا په کور کې چې د ما فامیل غړي دي ټول ته حوصله ډیره لرم. او زه فکر کوم چې دا یو ګټه دی روزه ده چې د میاشتې کې مونږ به هداجا ته حوصله لرو. تاسو بلې دلیم وي چې خپل په بازار کې همداسې نور ځایونو کې حوصله دې ټول زه داسې احساسوم او د خپل مې دا احساس کړ دي چې ما حوصله نور ورځنه په رمضان کې زیاتې.
تاسې زمون غږل ازادي راډیو اورئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوري. د دوهمه سهارنۍ خبری مچلې وخت د سلطان محمد سرور سټوډیو کې ده او د خبرونه وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر.